د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سیاف د جمهور رئیس اشرف غنی په خارجي پالیسي باندې سخت اعتراض کړی دی. د اوکراین چارواکي وایي چې بیلتون غوښتونکو اوربان مات کړی دی، او په ډنمارک کې چارواکي وایي چې هغه مشکوک برید کوونکی وژلی دی چې فکر کیږي په کوپنهاګن کې بریدونه کړي وو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د نن شپږ ویش کال مخکې د یو قرارداد په اساس د شوروي پوزونه د افغانستان نه ووتل، مګر جنگونه بند نشول. په دې باره کې لګروستا د جهادي مشر امین وقاص صاحب سره مرکه لرو. خود دې او نور مطالبه نه مخکې ز زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو. خاغلی سیاف وایي چې د گاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون لپاره باید د خلکو سره مشورې وشي. جهادي مشر او د جمهوری ریاست پخوانی کاندید عبدالرب رسول سیاف نن وویل چې د حکومت له خوا له گاونډیو هیوادونو سره په اړیکو او پالیسۍ کې بدلون د ملت له مشورې نه بغیر ناروا کار دی. هغه داسې وویل:
ملي قضیې باید د ملت په فیصلو پر مخ یوړل شي. د سولې او جګړې خبرې ملي مسلې دي. د بهرنی سیاست او اړیکو په برخ کې د هیواد ستراتیژي بدلون ټول ملت پورې اړه لري. خدای چې په حکومت کې د مجاهدینو اساس صلاح الدین شته،
ټول ملت تاسو بس کې صلاح الدین جان شته، نمائندي مجاهدین در حکومت.
دغه جهادي مشر د افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې په مناسبت نن وویل چې مجاهدین باید له سیاست نه و نه ایستل شي. هغه دا خبره هم کړې ده چې ضرب مجاهدین سره راغون شي. عبدالرب رسول سیاف وویل د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف به په افغانستان کې درېږي، او د ده په قول مجاهدین به د داعش مخه نیسي. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو ورځ پخوا نن منزل کېدله، خو نن یو شمېر جهادي مشران د لویې جرګې په خیمه کې راغون شوي وو او دغه ورځ یې ونمانځله. جمهور رئیس اشرف غني ملت ته په خپل پیغام کې د دې ورځې مبارکي ویلې ده. د دلوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې په دې مناسبت عامه رخصتي ده. بل پلو د هنمن په شمالي برخه سنگین او د نوزاد په ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم پوځي عملیات نن سهار د وخته پیل شوي دي. د دې عملیاتو لپاره کابل، قندهار او هرات نه اضافي عسکر د جګړې مقدمې جبهې ته لیږل شوي دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی. دا رپورټ به د خبرونو نه وروسته واوري.
په بدخشان کې د واورې د شوېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او و نور ټپیان شوي دي. راپورټونه وایي د واورې شوېدنې پیښه د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې د کلفزار په کلي کې شوي ده، او د مړو د پیدا کېدو لپاره اوس هم هڅې روانې دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اردن یوې محکمې د اخوان المسلمین یو مهم چارواکی نن د یکشنبه په ورځ د اتلس میاشتو دپاره په متحده عربي اماراتو د انتقاد کولو وروسته په بند محکوم کړی دی. محکمې زکی بانی رشید په دې مجرم ګڼلی دی چې د یو بهرني هیواد سره یې اړیکې خرابې کړې دي. رشید په ټولنیزې رسنۍ کې په متحده عربي اماراتو د متحده عربي اماراتو په هغه ګام باندې تبصره کړې وه چې د اسلامي ډلو ځینې ګروپونه یې تروریستي سازمانونه ګڼلي وو. اردن د متحده عربی اماراتو نزدې سیاسي متحد ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
په کایره کې د مصر د پخوانی ولسمشر محکمه یو ځل بیا پیل شو. څارنوالانو هغه په جاسوسۍ او د محرمو معلوماتو چې قطر ته ورکړي په افشا کولو تورن کړی دی. د محکمې جریان وروسته هغه ختم شو چې قاضي امر ورکړ چې محمد مرسي مدافع وکیلان دي د هغه سره په دغه قضیه کې شکیل د لس نورو کسانو سره مشورې وکړي. د محکمې لپاره نوې نیټه د فروری 28 وټاکل شوه. محمد مرسي په څو نورو قضیو کې هم محکمه کېږي. په دغه قضیو کې یوې داده چې هغه په هغه د تور لګول شوی دی چې د مظاهرچیانو وژلې پارولی ول. په هغه قضیه کې کېدای شي هغه ته د مرګ سزا ورول شي. د اکشن به پرز محمد مرسی په محکمه کې ول ز قانوني ولسمشرم او زما محکمه کول شرم دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د روانو حالاتو په حق له په یو پریکړه باندې غور کوي. په دې پریکړه لیک کې د هوسی اغیانو نه غوښتل شوی دی چې واک پریدي. د هوسی اغیانو نه د غوښتنه هم شوې ده چې لری کړی شوی جمهور رئیس عبدالرب ربو منصور هادی او د هغه د کابینې غړي خوشی کی. د پریکړه لیک په مساوده کې دا هم راغلی دی چې هوسی اغیان د روغنيتي په اساس د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. خو ډیپلوماټان وایي چې د پریکړه لیک په مساوده کې داسې څه نشته چې د ملګرو ملتونو د چارټر د شپږم فصل په اساس دی ملګرو ملتونو ته د پریکړه لیک د نافذولو په برخه کې د قوې د استعمال اجازه ورکړي. په لسګو نظر یمنیانو پرون د شنبې پورز لدې کبله مظاهره او احتجاجونه وکړل چې هوسی شیعه مسلمانانو د هغه هیواد کنټرول ترلاسه کړی دی او دغه شیعه وسلوالو کسانو د اب په مرکزی ښار کې په هغوی باندې ډزې کړي او څلور تنه زخمی کړي دي. د یمن نه د ډیپلوماټانو وتل دوام لري. نیدرلند، اسپانیا او متحده عربی اماراتو د هغه وروستي هیوادونو دي چې په سنا کې خپل سفارتونه تړلې دي. سعودي عربستان، ایتالیا، جرمني، د امریکا متحده ایالات، فرانسه او برتانیا د هغه هیوادونو دي چې د وخت په یمن کې خپل سفارتونه تړلې دي. د هغه هیواد را پرځول شوی جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی او د هغه کابینې وزیران د یاغیانو لخوا په کورونو کې تر نظارت لاندې نیول شوی دي.
د اوکران چارواک ویلي دي چې د اوربند ټینګیدونه ورسته هم په ختیز اوکران کې روسي پلو بلتون غشتونکو د اوکران د پوز په مورچلونو باندې بریدونه کړي دي. د اوکران د امنیت د چارو مشر ویل چې داسې ښکاري چې د روسیې د کزاک تکوم خلکو د لوهانسک په سیمه باندې د هوانونو د غرزولو ذمہ‌وار دي. هغه ویل چې تحقیقات روان دي.
And the mortar attack were committed this crime by the pro-Russian Cossacks and the Russian
The havanun vredun asibi di da jurm de Russi kazak u Russi kazak la khwasa wadi aw da gharaz de Russi da tabaw la khwasa wadi che us mahal de Ukraine pa yo khas simi ki zai par zai di la din mak ki de Ukraine ulasmasha Petro Poroshenko khpal pakhwali wina ki de hiwad waslawal kuwa ta amar war kad che jagra band kri aw war band marat kri hagawel
i v yakosti pershogo kroku Я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Міністерства
внутрішніх справ. Полюмлі саркі мада Україн пауз, мілігар, да корнив чар вазарт кіту, да середи хідмату кіту, ау да Україн амніті хідмату адарі та вайлі ді, чі да якшан бі, фарварі па пінзар сама шпа, да шпі нема шпа, яні дволос бажі, да зі банді клі. Хага па ювайна кі вул, чі дагу джаголу пара, ахпала, اغه په خپل وینا کې دغه جګړو په اړه اندیشنه څرګنده کړه چې د اوربند د نافذولو مخکې د پالسف د سرلږی سیمې په شاوخوا کې سیمه دي.
په نایجیریا کې یو ځوان ځانمرګ د بس په یو تمځای کې د نن ورځې په لړ کې یو چاودنه کړې ده. لکتر لګاش پاړس کسې وجلې دیش نور زخمی کړې دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د بریټ په وخت کې زیاتره قربانیان ماشومان وو چې خیر غوښته او یا په کراچۍ یو کې شایان خرڅول. د غزان مرګ انجلې په دې خاطر دا کار کړی دی چې د یو ایالت په د ماتورو خار کې د بس تمځای ته په یو رقم ځان ورنه رئیس و. اول ته یو امنیتی پوسته و، د امنیتی پوسته نه تیره شوی و او بیا یې چاودره کړی و.
یو څوارلس کلنه فلسطینی نجلۍ چې په غربي تړنګ کې په دې تور بندیخانه کې و چې په موټرونو یې ډبرې غورځولې وې د اسرائیلي بندیخانې سره خوشې سوي. ملاک الخطاب شزینه ماشومانو څخه یوه وه چې د اسرائیلو لخوا سزا ورکړل سوې ده. د اسرائیلو پوځ الخطاب په دې مجرمه ګڼلې وه چې ډبرې غورځولې او چاړه ورڅخه وه. د رحم د اپیل وروسته هغې ته په بند کې د دوو میاشتو سزا ورکړل سوه او 1500 امریکایي ډالره جریمه سوه. د هغې کورنۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې هغه د جمعې په ورځ د یوې نیمې میاشتې د سزا نه وروسته خوشې سوه. د اسرائیلو د بندیخانې ویاندې سیوان ویټسمان وویل چې هغه له دې دپاره خوشې سوه چې په بندیخانه کې ډېر بیروبار و او ځای خالي کړل سي. د ډنمارک پولیسو نن د یکشنبې په ورځ هغه سړی وژلی چې امکان لري چې د پرون دی په کوپنهاګن کې په دوو ځایونو کې ډزې کړې وې او دوه ملکی کسان یې وژل او 15 د پولیسو افسران یې زخمیان کړي وو. دغه ډزې په یو کافي خانه کې چې هلته د بیان د ازادۍ یو مجلس کېدو او بل د یودانو د کینیسې ته نږدې سوی وو. د ډنمارک پولیس ته دغه مشکوک کس کور لټوي چې ګمان کیږي.